پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د سیشن بي پورس په سعودي عربستان کې د لسکونو اسلامي هیوادو د دینی عالمانو او استادیو غونډه جوړې شي په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې مو د هلمند د ولسي حرکت لوري د کمیسیون له جوړېدو هم خبرو چې غواړي د طالبانو سیمو ته خپل استازي واستوي د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخور
د سولې علي شوروي د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان کړي په ایران آذربایجان ارمنستان او ګرجستان کې تودې هوا خلک ناراحته کړي د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به دغه پرله دوام کوي د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی به له روسیې څخه غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري کومې جګړې کوي هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي افغانستان د دې ځینې د شډوی له امریکا سره د جګړې او یا له امریکا سره د جګړې وکړي
د شغلي وطن دوست په خبره دوی د غرض د داسې یو جګړې پر جوړولو هوکړه تر رسیدلې چې غړي به په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ منځګړی توپ کوي د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د دفتر او د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنه مطرح کړې ده بل خو د افغانستان د سولې علي شوراوي د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي د دې شوراویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت ورستی پرده تا اعتراضونو ته په پام سره ازادي رادیو ته وویل
هر حرکت پروگرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتیږي هر کله کوو نه یوازې هر کله یې کوو بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو
د سولې علي شوراوي ورستي حرکتونه او هڅې شي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده د سولې علي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لویو پرمختګونو شاهدان وي دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لیست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون بدای او چکی په شروع دي هفته کې بعد یو ولسوالۍ شوراګان لپاره د چا ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمي د افغانستان خلکو ته اعلان وکړي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو ابتدایي لیست یې اونې اعلان کړ د انتخاباتي مهالویش لمخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لیست باید د چنګاښ سرطان میشتې پر و مخ پور سوی وای د مهالویش لمخې د دغو دوړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایی لیست به د زمري اسد میشتې پر 12 مخ پور سی د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر 23 ووسی د ایران د خبری آژانسونو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمنی رهبرانو ته ویلي د اروپا د اقتصادي اقداماتو د بستو پیشنهاد چې د امریکا د بندیزونو د دفع کولو لپاره دي د ایران ټولې غوښتنې نه تامینوي ایرینا خبری آژانس پرون وخت راپور ورکړی چې حسن روحانی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ته په یوه ټلیفوني مکالمه کې ویلي دغه بسته زموږ ټولې غوښتنې نه پر ځای کوي د تسنیم خبری آژانس په حواله ښاغلي روحانی په بل ټلیفوني مکالمه کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ته ویلي د اروپا اقتصادي اقدامات مایوسوونکي دي ښاغلي روحانی ویلي دغه پیشنهادي بسته د همکاري د دوام لپاره د لارې له کومې څرګندې نقشې یا هم د عمل له پلان څخه بې برخې ده د ایران ولسمشر وایي هیله من دی چې د دې پیشنهادي بستې نیمګړتیاو بعد ایران او د نړۍ د 15 واکمنی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې بحث وسی دا 15 هیوادونه چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه لاسلیک کړي فرانسا جرمني بریتانیا روسیا او چین دي د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د نن لپاره په وینا کې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دوی میاشتې مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودې هوا بې سابقه څپې د برېښنا د قطع کېدو ترڅنګ خلک ناراحته کړي دي. د یکشمې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 43 او تر هغې یو ورځ مخکې د ارمنستان په مرکز یریوان کې دغه درجه 42 سانتي ګراد ته لوړه شوې وه. د چهارشمې په ورځ د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د تودوخې درجه 41 سانتي ګراد ته رسیدلې وه. دا په اصل کې د ایران هم په روانه جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنی 35 سانتي ګراد تجربه کړله. د تودوخې دغه کچه په ایران کې د برېښنا د کمښت سبب سوه او د ایران چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. د ده خبري به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې د واشنگټن او پینګیانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکز وي. د پینګیانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چال او د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر سمه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل. د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لمړی کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې پلوتک کې ویلي، زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزي پر مهال له اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیې او د دوړو هیوادونو د بدلو سوي اړیکو اهمیت په ډاګه کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر تر سرمشریزي مخکې په می مشکل له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو په غونډه کې د سولې عالي شورا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. کابل تل دا ویلی دی چې اسلام آباد کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي،
مونږه خبره د پاکستان سره د تویل شي چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې
د هلمند ولسی حرکت لویان سره شخیدلیو،
کمیته مپرونه منځ کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبره و چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده.
لبد مرغا چې په ولاتونو کې د شکایتونو کمیشنیت کمشنران لري او هلته زمینه نه ده مساعده چې خلک خپل شکایتونه د کاندیدانو په اړه باندې ثبت کړي.
دا ستونزه د تلې د 28 منټې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې څېړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دیني عالمانو ناسته راتلونکې اونۍ جوړې شي. دا غونډه به د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په جدې او مکې مکرمې کې ترسره شي. دغه شورا هیله شي چې دغه ناسته کې د افغان سولې او جګړې په اړه به مهمې پرېکړې وشي. د سیاسي چورو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د سعودي عربستان په ناسته کې به د ټول اسلامي نړۍ استازي د افغان جګړې په اړه واحد دریځ اعلان کړي چې دا مسله بیا د جګړې د دوام لپاره د طالبانو په مقابل کې لوی چیلنج کېدای شي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو وایي دا ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکې اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي انشاءالله د راتلونکې اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ هیله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکې اونۍ د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له درې دېرشو هېوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې پاړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولیالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکې اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازی د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
طبیعي ده طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه درې ورځې ورباندې اعلان کړه. بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بالاخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره که څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره د هر څه بابیزه وګڼي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
طالبانو په وی اعلامیه کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو آزادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او چتی د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډې د می په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له پاکستان سره په خبرو کې او له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي. ښاغلی زاخلوال د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا غونډه د جنرال باجوا په بلنه په راولپنډۍ کې وشوه. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغان حکومت د اکثرو چارواکو په باور د افغانستان له سولې سره دا مرسته کولی شي چې د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. له ښاغلي زاخلوال څخه به واورو چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره له دې ډلې سره د سولې خبرو څه پرمختګ کړی.
د سولې خبرو لپاره مونږ کوشش کوو چې زمينه برابر شي او په هغه طرف باندې مونږ ګامونه پورته کوو. په دې کې مهم ترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولای چې مهم رول لري. نو فلهاز از مونږ خبره د پاکستان سره د توویل شو چې په دې رسته کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې
په خو د افغانستان حکومت له پاکستان د غشتنه لرل چې د طالبانو مشان یا د سولو خبرو ته حاضر کی او که د سولو خبرو ته نه حاضر شي له خپل خاورې وشړي. آیا داسې موضوع اوس هم مطرح ده او په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
کوچنی اختر کې کمربند جوړ شو، دا یو ناڅاپي شی نه، د دې په شاکې تبن ډېر حاسي او حالې زلې وي. دا زما په خیال باندې د سولې او ترکو مګر یو ډېر مهم ترکو، یو مهم داسې یو شی چې په سوال 15 کلو کې نور شوی، هغه صورت ونیوه چې خلکو استقبال دغه څخه وکړ. نه یوازې چې عادي خلکو استقبال وکړ، خپل د طالبانو جنګیالیو دغه څخه استقبال وکړ، خوښي څرګنده کړه او علاقمندي وښوده. فکر کوم چې اوس د سولې کما تند چې موجوده و او هغه تبن بیرون دراوته لیدا خپل د جنگیالیو د خوانه ز خپل امیدوارې مې چې ان شاء الله تعالی کوم حرکت شي د سولې پروند هر خوونه، هم د مخالفین طرفه په داخل کې چې کوم علاقه من د سولې دا او هم د عامو خلکو طرفه او هم د حکومت د طرفه او هم د نړیوالو کومه حمایه چې موجوده او هم د پاکستان غونډه مهم غونډي هواد تبن د دوی سره یو مشترک درک چې مونږ تقریبا پیدا کېدو په حالت کې وو. دغه یو زمينه برابرۍ چې ان شاء الله مونږ لري ورته خوشبین ووسو.
زاخیل ول صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د اختر په درو ورځو کې څرګند شو چې طالبان هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لیکن لویدیځو آژانسونو چې کومې تبصرې د اوربان وروسته وکړې او خبرې کړې، هغوی دا خبره کوله چې د طالبانو پولي ځواکونه او یا د جنگ په ساحه کې چې کوم کسان دي، هغوی له جنگ نه ستړي شوي دي او غواړي چې سوله وکړي او د افغانستان ستونزې هوارې شي. خو د دوی مشران چې په قطر کې دي یا د لویدیځو آژانسونو په استناد او یا په وینا په پاکستان کې ډېره دي، هغوی لا هم دې ته نه دي رامات شوي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. ستاسو تبصره څه ده؟
ما تبصره برعکس ده. سولې ضرورت البته د دې څخه نه یوازې دا چې عادي جنګیالي د طالبانو چې دي د دې ضرورت احساس ورشته او لیوالتیا لري، بلکې د طالبانو په مشرتابه کې بل عموم هغوی سوله نه ده رد کړې. ویلی شي چې وختي کې چې یو لنډ محالي اوربندۍ ته څوک زړه ښه کوي، معنا ده چې علاقه مندي اوږد محالي کې شته. او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطق باید واورېدل شي، موږ به منطق لرو، هغه باید هغې واوري. نو هغه خبرې شته. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به موږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په ډاډ درته ورسیم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
دوی وایي چې له افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته حاضر نه وي.
بیا هم ما لپاره به سخت وي چې ډېر تفصیلي تبصرو ته لاړ شم، مګر داسې نشته نه ده چې تماسونه نشته دي، داسې نه دی چې هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو. ډېر زیات مشترک هیلې لرو د افغانستان لپاره او سولې یو هیله ده. دغه هیلې سره شریکې شوې دي، داسې نه دي شریکې شوې.
له شغل زاخیل ول څخه په مننه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط وړاندې په پکتیا کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو مدني فعالانو لغونډې تاسو خبرو او همدارس د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت له ویان سره شخیدلیو. خو له وی خبرتیا وروسته یو نړیواله موضوع اخلو.
ازادي راډیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریه په جنوب لویدیځ کې محاصره شوی یاغیان وای دوی له سیمه څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پر لپسې بمباری پیل کړی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده. انسب یاغیان ولې غواړي چې بیرته له روسیې سره له جنوبي سیمو څخه د وتلو پر سر خبرې شروع کړي؟
شبر صاحب، داسې ښکاري چې د سوریې حکومت ژمن دی چې دغه سیمه بل یاغیانو پیلوي او دغلته درنې بمباری په تیرو څلور ساعتونو کې د دې سبب شوی دی چې د سوریې د حکومت دغه مخالف وسلوال بیرته د روسیې سره له دې سیمې نه د خوندي وتلو پر سر خبرې پیل کړي. اصلا خبرې له پوخا پیل وي، خو د چهارشنبې په ورځ د موقت وخت لپاره ګاډې وړې شوې. تر اوسه پورې د همدې خبرو په پخوانیو پړاوونو کې د سوریې یاغیان چمتو شوي چې دیرش خارګوټي په دغه سیمه کې، البته د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې، د حکومت کنټرول ته وسپاري. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې له اردن اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. دا ریپورټونه داسې مخکاري چې د روسیې او سوریې ځواکونو درنو بمباریو دغلته یاغیان په تیرو څلور ساعتونو کې ډیر سخت ځپلی دي. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاغیان او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدي، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې بریلي بمونه وکارول، د توغندو یو توپونو درنې ډزې وکړې او همدارنګه هوایي بریدونه هم په سیمه زیات کړل. داسې ریپورټونه هم ویل دي چې دا د درا په نوم هغه سیمه هم دغلته ده چیرې چې په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د بشر الاسد په ضد پاڅون پیل شوی وو، او دا په سوریه کې د یاغیانو وروستی پوخ مرچل بلل کېږي.
انصب لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دلته درنې بمباری شوې دي، نو په سیمه کې بشري وضعیت څرنګه دی؟
بشري وضعیت هم په رسنیو کې د اندېښنې وړ بلل شوی کېږي چې د دې سختو درنو بمباریو له کبله په سیمه کې په ډیر کم وخت کې 320 زره ولسی خلک تیښتې ته اړ شوي دي. دا په سیمه کې تر ټولو لوی بشري ناورین بلل شوی دی. مرستندوی اندارو ویلي دي د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې دا لومړی ځل دی چې په دومره کمه موده کې په دومره ګڼ شمېر خلک په چټکه توګه بې ځای کېدو او د خپل کورونو پرې خودو تاړ کیږي. دې موضوع نړیوال اعتراضونه لزان سره لرل. په ملګرو ملتونو کې په دې اړه باندې پرله پسې غونډې جوړې شوې. د سوریې ولسمشر بشار الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو د نیولو چې سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستي مرکز دی په نیولو سره دغه د ټول هیواد مهم مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي او بشري ادارو انتقاد کړی دی چې نوموړی په دې برخه کې د ولسی خلکو د خوندیتوب هیڅ ډول خیال نه ساتي.
انصاب مننه. اوس به بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت د ویان څرګندونې خبرې کړو، پکتیا ته به مخه کړو. د پکتیا ولایت ګڼو دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو شخ له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د ولس غوښتنې ته غاړه کیږدي او د سولې د تامینولو لپاره د دواړه خواوې له نرمش او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې یو خنډ یاد کړ او ویل چې دولت یو بل عملی ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او طالبان د پټول هیواد کې اوربند اعلان کړي او افغان دولت سره د مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هلمند د سولې ولسی حرکت ته څو اونۍ مخکې په کابل کې ویلي و چې له افغانستانه تر یو لک زیات بهرني ځواکونه وتلي دي، پاتې څو زره هم عادي خبره ده او د خبرو په ترڅ کې دغه ستونزه کچرته ستونزه وګڼو هواریدای شي. له پکتیا د پکتیا د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې راپور اصیل ځازی راکړي.
د پکتیا ولایت ګڼو دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د ویګړې ناستې پترس کې چې په ګردیز کې ترسره شو، په یو غږ له دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولس غوښتنې ته غاړه کېږدي او د سولې د تامینولو لپاره د دواړه خواوې له نرمښت او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې لوی خنډ وباله. پر دولت یې غږ وکړ چې د سولې د تامین په پار یو بل عملی ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم دی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړي. د غونډې یو تن برخوال مولوي عبدالستار وویل
د صلح خند اساسی معنی د خارجانو حضور ولسمشر ته پیشنهاد کوم سپدی د خارجانو په وتلو کې عملی لارې چارې ولکې او په عمل کې د ورته وشي یو څه دی وبس. طالبان ورور ته غږ کوم چې خدای لپاره ډیر ټینګ ټینګ قدم مرځي خارجان د خپل حضور لپاره باندې شي ګولې وی جنگ ده که زموږ لار څو درته پتا سره خوري له حکومت سره لارې چارې دی بیرون رفت وسنجوي سکم موانی د صلح دی اغلی لمن دی.
د غونډې یو بل برخوال قومي بشر جنت خان منګل د پکتیا د ولسونو په استازولۍ د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ. په ویل هیله ده چې په افغانستان کې د سولې برنامې پر وړاندې د خنډونو جوړولو پر ځای له افغانانو سره د سولې په تامین کې مرسته وکړي.
د پکتیا د ولسونو په نمایندګي ګاونډیو باندې غږ کوم چې هر څه مو تر اوسه پورې وکړه دا په هر حال نور افغانان د سولې تیږي دي. افغانان سولې ته ضرورت لري. کچیر واقعا مسلمانان وای د ورونو تر ما باندې سولې راځي هیلمند یو چې باید زموږ د سولې پرګرام سره دوی همکار شي نه دا چې زید عمل سرته ورز.
خاغلی جنت خان منګل وړاندې د نړیوالې ټولنې مننه وکړه چې د ولسمشر لخوا د اوربند له تمدید او سولې برنامې څخه ملاتړ کړی دی. خو دی وایي چې نه باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو رسنیز شعار په حد کې پاتې شي، باید عملي ګامونه واخلي.
د رئیس جمهور د هغه اوربند سره چې اعلان کړی وو بین المللي ټولنې ملاتړ تر کړی دی. زموږ وړاندې زیاده چې دا ملاتړ باید د میډیا په سطح نه وي، دا ملاتړ باید په عمل کې پیاده کی. هغه څه چې سولې ته ضرورت دی، هغه څه چې مقابل جانب هغه نه راضي کیږي او د مقابل جانب غوښتنه ده باید مثبت ځواب وي.
د پکتیا مدني ټولنې څو تنو فعالانو هم خبرې وکړې. دوی وویل په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د تامین په برخه کې د مدني ټولنې دریځ روښانه دی. مدني ټولنه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي او کړی دی چې په افغانستان کې ریښتونی او تلپاتې سوله غواړي.
بل لور ته د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي یا د جرګې به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا چې د دغو جرګو غړي به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي، د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي وطن دوست سره مرکه کړې.
د چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو ځخ کو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي له دوی څخه وپوښتي ولې په افغان جګړه کې لاسوانه کوي او لري یې نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري نو موږ پر یو کمیټې باندې هوکړه وکړه کمیټه مو پرون رامنځته کړه کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي د طالبانو هم باور پرسته د حکومت هم باور پرسته او خپل پولیس کې هم شنم لري
او تاسو دا کړی دي او به خیسه خبرې مې قطع کړې خو تاسو کله چې د حرکت شروع هم شو په هلمند کې تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته همغوی مخالفت خو ته وی ویل چې کچیرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایي هغه به عملي وي
پر طالبانو خو طالبانو خو شدت ویل زما سره خپل طالبانو شریک نیولې غوړه ته ویل چې دوی په دفاعي حالت کې دي بهرنیان د دوی پر کورونا باندې بدونه کوي دوی اړکېږي چې جګړه مخته یوسي موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دی او بهرني ځواکونه دی پروګرام ژغ وکړ چې دوی باید نور لدغه سړندو بمباریو خلاص اخلي دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې سي دغه کسان چې په جرګګۍ کې او په دغه کمیټو کې برخه لري هغه کسان چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي هم هغه سیمه کې دوی اوسېږي هم هغه سیمه کې دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي
بلې او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي ولایتو ته سفر نه شروع کوي
نن به کمیټې نهایت سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې یالته غونډه ده په همدې تړه ولته پر دې باندې بحث کیږي چې کمیټې باید لمړی کوم سیمه ته ولېږدول شي د کوم سیمه کسان باید په شکه کې داخل وي او کمیټې باید څه کوي زوی پر دې نن د خیره کار کیږي نهایي کیږي چې نهایي سره څه به موږ تصمیم نیسو بیا له رسنیو سره شریکو چې دوی کوم سیمه ته ځي کوم سیمه ته خراب ویلي
تاسو د کوم کمیټې مو چې تشکیل کړی دي الته د طالبانو سیمه ته چې ځي څومره وخت به الته وي یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسی
زموږ د چې دا پروسه د حرکت پروژې نه د بترغو پر روان وي ترغو پر روان وي سوچ سول راځي سوچ د واف په بجورونه سره کښنی سول ته غاړه جوړه اوربان کوي
د سول لپاره د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست
راځي سول د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
پونړی کې تر ټولو سړه سیمه کومه وي ده اسمت ساروان مو تری خبروي
په 2014 میلادي کال یو شمیر چیرونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبی قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتیګرات منفی 3 نیوی ده پیژندلې ده خو سرګند شوه چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته د نیوزویک مجلې د راپور لمخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبی قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي د سیمې دومره سړی دي چې تر دې په خوای اټکل نه کیده د هغې چیرنې پر اساس چې په 2014 میلادي کال کې وشوه څرګند شو چې د جنوبی قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ د سانتیګرات منفی 8.9 درجو ته هم رسیدلې ده د امریکا د کلورادو په هنتون چیرونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وسیړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبی قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت د تودوخې درجه د سانتیګرات تر منفی 30 ټیټ حد ته رسیدلې ده
و موریدل چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه وي ده ازادي راډیو په منځني صفه 12.5 ټوله افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسدآباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي د ازادي راډیو پر وانه خبرونه کې وړاندې په 12 بجو لند خبرونه لرو تر هغه وروسته د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او ریدل شي
زما رايه زما حق میوند ولسوالی مواد پرون در خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هاي زړی د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوه لشپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په آزادی رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. بخښنه غواړو د اس ام اس په برخه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. کومې سیمې سونه چې ستاسو را رسېدلې دي نیمې را رسېدلې دي نیمې نه دي را رسېدلې دي، نو د همدې له خاطره مې مخکې چې د اس ام اسونه وخت وم دا اس ام اسونه له تاسو سره شریک نه کړل او ونه لوستل. دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې په دغه پرله دوام کوي. دغه ولسی حرکت تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته خپل اعتراضونه کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره دا خبره وکړه. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو ابتدایي لست تېره اونۍ اعلان کړ. د ایران خبری اژانسونو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني رهبرانو ته ویلي د اروپا د اقتصادي اقداماتو د بستو پیشنهاد چې د امریکا د بندیزونو د دفع کولو لپاره دي د ایران ټولې غوښتنې نه تامینوي. ایرنا خبری اژانس پرون نوخت راپور ورکړی چې حسن روحانی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته په ټلیفوني مکالمه کې ویلي دغه بسته زموږ ټولې غوښتنې نه پر ځای کوي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودې هوا بې سابقه څپې د برېښنا د قطع کېدو تر څنګ خلک ناراحته کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسېد. د خبری بالا ټیمي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو متمرکز وي.
زما رایا زما حق د میزان د اتويشتمه د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. که څه هم د میزان د اتويشتمو انتخاباتو ته د ولسی جرګې د کاندیدانو لومړنی لیست خپور سو او هغه کسان چې له لومړني لیست څخه ایستل سوي خپل شکایتونه په ولایتونو او مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارلي، اوس هم په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنران نه لري او دغه کمیسون چارواکي وایي چې د چارې د دوی کارونه اټکني کړي دي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي خو د جمهوریت ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایت تونو لپاره د کاندید کمشنرانو یو 102 کسیزه لیست جمهوریت ریاست ته واستو خو ولسمشر له دغه لیست ته یوازې وو وشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لیست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ذکر رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همکاري نه کوي. دی وی هغه لیست چې دوی یې استوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریکه کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ به وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوری ریاست ترمنز اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. اوس دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر او غوښتنې لري، له دوی به واورو.
نوم فضل هادي حمیدی دی. له بده مرغه چې په ولایتونو کې د شکایتونو کمیسیون کمشنران نه لري او هلته زمینه نه ده مساعده چې خلک خپل شکایتونه د کاندیدانو په اړه باندې ثبت کړي، یا کاندیدان خپل شکایتونه هغه کسان چې له لیست څخه ایستل شوي دغه ثبت کړي. باید د دې څخه وړاندې چې د لومړنۍ لیست اعلان شوی وای، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون آماده وایم په مرکز کې په ولایتونو کې چې شکایتونه ثبت کړي وای او هغه څېړلو ته آماده وای.
زه شریف الله شګیوالم. زما غوښتنه دا ده چې ته حکومت غواړي په نورو برخو کې دوی خپل 50% حکومت جوړي، وزارتونه کې سفارتونه یا قومندانۍ به قلوردي وي، په دې برخه کې دوی مداخله نه کوي، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون باید خپلواکي پاتې شي تر څو خلک باور وکولی شي. ځکه که دا ډول لاسوهنې مداخلې وي، دغه خپلواکي له منځه وړل کیږي، خلک په باور په کمیسیونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نه ښه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیري سټیکر نه کړی، په دې خاطر چې تیرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنې خلک بے باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
اسلام حجاب هم د ولسمشر او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس له هر څه وړاندې په خپله د هیواد په کچه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په تکمیل او تنظیم او فعالیت باندې ډېر تمرکز کړی وي. اوس چې نیم معرفي سوي نیم نه دي معرفي سوي، دا خپله د دې ملي پروسې په وړاندې د ستونزو رامنځته کول دي، د شفافیت نه دا پروسه لري کول دي. څنګه چې تاسو پیږی، لومړني ابتدایي لیست د اعلانېدو په حال کې ده. کله چې لیست اعلانېږي بیا دوی هغه نه لري، مثلا څوک له لیست نه ووتل سي، خلک چې ولایتونو کې د شکایتونو کمیسیون دفترونه فعال نه وي، کمشنر نه وي، شکایت چیرته ثبت کی، دا د دې لامل کېدای سي چې خلک لاریونونه وکړي او مشکلات رامنځته کړي او د ملي پروسه ټاکنه کې کټکنه نه کې حکومت مخکې لاړ سي، د شفافیت په پښتنې لاندې لاړ سي. کدا وضعیت هم د سروانی د ولسی جرګې انتخابات هم د سوریښخن انتخاباتي لکه د ولسمشر زو
د دې لپاره چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کمشنرانو نشتون د راتلونکو انتخاباتو په څرنګوالي څومره تاثیر لري، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې پکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیاله حمیره حقمل او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایو.
استاذ محترم، که په لومړي سر کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیشنرانو د ټاکنو د څرنګوالي په اړه معلومات راکړي، په کومو معیارو په کوم اساس باندې دا کمیشنران ټاکل کیږي؟
د شکایتو د کمیسیون ولایتي کمیشنران د ټاکنو د قانون په اساس د مرکزی کمیسیون د کمیشنرانو د خانه یا د مرکزی کمیسیون د خانه دغه لست ترتیبیږي، جوړیږي او د منظورۍ په خاطر ریاست جمهوری ته ولسمشر ته لیږل کیږي. اول د دې تحصیلي رشته ده، دوی باید حقوق او یا هم د شرایطو فارغین وي، د فقه او قانون ده دپارټمنټ نه 15 کاله تجربه د کاری ولري، 10 کاله نه سن باید پوره کړی وي او د افغانستان تابعیت ولري، او دغه نور مسائل په دو معیارو باندې. او مو هم تقریبا دوه نیمه میاشتې تر مخ دغه پروسه پایل کړله، او د دې په خاطر چې شفافیت موجود وي د پروسه اعلان ته ورکړله. د رقابت د طریقه با وجود دو چې موږ په دوه مکلف نه یو قانونا چې هغه اعلان کو، ولې با وجود هغه اعلان شو
د لیست هم بشپړ جمهوریت ریاست سپارلې د تر اوسه پورې څومره ټاکل شوی دی او څومره؟
بله، موږ هغه لیست وروسته د دوه چې هغه خپل پروسه یې تای کړله. تاسو پوهیږئ چې د دوه کم ولایتي کمشنرانو نه یو سلسی، یعنی لور درشتنه د حقوق بشر کمیسیون معرفي کوي. مو خپل لیست چې آتش پیته تنه و هغه هم ترتیب کا، او د حقوق بشر د لیست سره په مجموع کې خو دوی خیر لږ وزنده د حقوق بشر دغه ولسمشه ته ولګل دوه میاشتې ته مخ، اما فقط دوه ورځې ته مخ مخته د 28 تنه کمیشنرانو منظوری د ریاست جمهوری د خان راغ لغم تقریبا په ولس ولایتو کې نور تقریبا ولس ولایتونه نور او متباقی کمیشنران د دوغو هیڅ سرنوشت معلوم نه دی.
تو وایي ولې معلوم نه دی، یعنی معیارونه نو برابر کړی
که او پرون د همدې منظور په خاطر چې موږ بل اخره پوي شو موضوع روخانه شي چواله د نور کمشنران دی منظور شوی، یو دلیل خو دا و چې هغه څلور درشتنه کمشنران چې د حقوق بشر د خانه معرفي شوی او دغه حد اقل هیڅ اسناد نه وو با وجود د چې موږ څو څوارې
یو از نمونه تللی و اسناد
یو از نمونه تللی و اسناد نه وو چې د اقل تل تصمیم پیونی ول شي چې مثلا دغه نفر چې دلته 15 کاله تجربه کاری خودل شوی دا واقعا د لری کنه لري، اما د موږ د کمیسون اسناد پوره او د اتوش پټاتونو کسانو ټول اسناد پوره هغه دلایل چې د ولسمشر نماینده ډاکټر سیف فضلی مختوب ده او چې بیا هغه مکتوب هم رو لګا چې په غو کې د موضوع تفصیل شوی و بعض کسانی خودل چه دیگه درشکلانی سنی نده تکمیل کرده او پا تذکیره که ده دوگو سن خانه نوا دیگه خبر منو ولی موخ کلا چه ولی دل چه پا تذکیره که ده وچه سن واضح نده ده تحصیلی اسنادو تا موخ مراجعه کرده و یعنی نور بدیل اسنادو چه دوگو اسنادو پا واسطه بانده موخ پل علم پورا کرده و چه دیگه نفر تا دیر شونه پوره دی حتی دست کسان وید پم دوغ ردیف که چشپخ چلویخ کلن و خود رد شوی و چه دوستان نده پوره اما پا نور اسنادو که مثلا پا کارت خلاص سوانه که پا تحصیلی اسنادو که ده ده کارت پا ده کار ده شمولیت پا اسنادو که دوغ سن ده زگدو نیته کاملا واضح و چه پا ده بانده مو مثلا قناعت نلی رو صرف باز اینجونه چه واقعا مشکل در لو ده خزینه کمشنران رو پا پیدا کولو که نو باز اینجونه وی چه دوغو مثلا یا پا کاری تجربه که دو دره میاشته کم ایرت لی او یا هم پسند که مثلا دره میاشته کم درش کلن نباو یا دو میاشته کم درش کلن نباو اما مو ده بخاطر چه دغه پروسا پا ده مطمئن و چه ترسو چه دغه منظوری گی اغه انجونه هم درش کلن سن پورا کیوی او بل مورد یه دوا چه ده بازو کاری تجربه کم و ده هم مخت ده قناعت ور نده شاید پر دیرو کم و که قناعت پیو که اما اکثر یه دست کسانو چه اغه ده مو پندازه تجربه ده کاری در لوده و دیر مشهور چهره و دیر کارکن چهره و اغه
یعنی دلت خوبه زین عوامل نیه لکه ده چا مداخله لاسوهانه چی یو چوک راولی چوک بوزی تنه ده اسناد و موضوع دلتا
دلتا خود پا کاغذ کم ده اغا سیخهی چه ده اسناد و موضوع اما متاسفانه چه پولس مشری که هغه کسان چه ده کارشناسان و پنامه بانده دلتا کار که گمارل شویدی و ده کارشناسه ای کمیته لیری دوی پا ده خط بانده کار نکی همیشه هغه مسائل چه پا خپل قانونی مجرا که روان دی پا ده رکت توگه بانده هغه او گره چه ده فتن ده موقع کارشناسان و ده کمیته ده خانه ده چالش سمخامخ کیگی مثلا ده غلس کلا چه موقع بوله گاریاس جمهوری تا ده قانون پا اساس موقع لست لیگو او رئیس جمهوری باید منظور کی اما ده موقع کارشناسان و پا واسطه بانده ده لست و لگل شو اصلاحات اداری تا چه تاس شاهد وی چه یا واقع ماینستکا و واقع مکتوب متاسفانه پا خپل دماغ در ریاست جمهوری ده
ولی تاس بیا جمهوری ریاست شکایت اونه که چه ده غلیس باید مستخدم تاس ترسی
ده محیط ما همون دوگو اکسون فیسبوک تا پورت کرل شوال نور و طولانیز و آقا که شریک کرل شوال چه ده دیل ولسمشری دوم را مداخله که ده اشتباه ها طول دن دوگو متاسفانه به تجربه کارشناسان و ندی او اوز هم مو فکر کوچه زکه چه مو گوه چه مو چندان قناعت نلی رو پا حقوق و مسائل دلائل و چه دی راندی کردی چه یا سن کم ده یا تجربه کم ده او یا هم اغا نور میارونه ندی پورا کردی زکه واضح تا دست کسان دی چه کاملا یه دقا میارونه پورا کردی بناهن مشکل چه مو اغا کیو ده ولسمشر مشکل نده ای ولسمشر پا شا و خاکه چه دقا به تجربه کسان دی پا مختلف و ملحوظات و بانده که دلیشی چه مسائل ده غصه و جیریان تا نه سامه کارشناسی نه که مسلکی کارشناسی نه که متاسفانه و حتی ده مسئله مو ده دیس شریک کرلک
من ننگ سه پداس حال که چی ده انتخاباتو تا ده کاندیدانو لومنانه لیست اعلان سوی ده ها کسان چه لغم ده لیست نیستل سوی دوی با شکایتو نلاری پا ولایتو که پا مرکز که څومره ستونزې رامنځته کوي کله چې یو کمیشنر انتخاباتي کمیشنر د شکایتو کمیشنر موږ ونه لرو دلته ستونزې نه رامنځته کوي
اول خو د ټولو نه مخکې په خپله په قانون کې ستونزې شته په قانون کې باید دغه مسله چې د کمیسون د کارمندانو ګمارنه دا باید رئیس جمهور د منظوري په اساس باندې نه وشوي، یوازې منظوري باید مستقیما کمیسون دغه تعینات ترسره کړي وي. د دې په ځای چې دغه اسنادونه خپل ریاست جمهوریت کې وسیړل شي، دا تل دي د اصلاحات اداري کمیسون ته، او اصلاحات اداري کمیسون الته داسې وایي چې په خوا هغه کومه اداره چې په دغه اسنادونو د انسجام لپاره کار کوو دا په اداري امور کې، اوس دغه اداره مستقیما اصلاحات اداري ته راغلې ده. تب اندل تبا یو شمېر ملاحظات په دغه لیست کې هم په کمیسون کې وي، هم به په اصلاحات اداري کې رامنځته شوي. د افغانستان د ستونزې او مشکلات تبن وي، ولې په کل کې حکومت د ټاکنو د کمیسون او همدارنګ د ټاکنې شکایتونو په کمیسون په ډیرو کارونو کې مستقیمه مداخله کوي، د کمیسون په کارونو کې مداخله وکړه. اوس دلته هم په دغه سی وزیر
لوی لاس کېږي که غیر ارادي د کارونو مخه
دا په دقیق انداز معلومیږي چې دلته په خپل یو شکل سیاسي مداخله ده چې په دغه کارونو کې د حکومت لخوا مصالح کوي. دوم دا چې لکه څنګه چې استاد او تا په ډیر جزوی مسایلو ته اشاره وکړه، د کمیشنرانو د ټاکنې په برخه کې چې چا میاش درې میاشتې دوه میاشتې عمر کم، اصلا دلته باید دقت صورت نیولای وای. دلته په ځل شک هم دا پیدا کیږي چې آیا هغه خلک چې واجد شرایط نور سوکو چیرې حکومت په دې برخه اقدام ونه کی او دا مسله زر حل نشي، ولې دا کاملا تاثیر گذار ده د ټاکنو په محل ویش باندې. په دې معنی چې شکایت تر رسیدګي تبندې به ولایتو کې د دارلنشا د کارمندانو په اساس باندې ولایتونه به شکایتونه راټولوي. شکایتو کمیسون مکلف ده چې ټول شکایتونه په مرکز کې وسیړي. دا یوازې د په ولسی جرګې د ټاکنو مسله نه ده، ډېر زر ده چې د شکایت ولسوالیو شوراګانو لومړنی فهرست اعلان شي. وخت کې چې هغه فهرست هم اعلانیږي او د هغې شکایتونه د بدخشان د لرې ولسوالیو نه رارسیږي تر کابله پورې، دا به ډېره ستونزمنه وي، ډېره مشکله به وي. په کار دا وه چې مخکې له دې نه باید چې دغسې یو وضعیت سره کمیسون مخ شوی وای، مخکې له دې نه باید دا مسله حل شوی وای. ولې متاسفانه دا که چېرته دا مسله دوام پیدا کړي نو د ټاکنو په محلویش باندې کاملا تاثیر گذار.
درنو اورېدونکو، د بحث هم د جمهور ریاست همدارنګه د اجرایي ریاست مسؤلین هم رابللي وو. له بده مرغه چې دوی رانغلل، ممکن د دغه پوښتنو ته دوی هم ځوابونه ویلی وای. خو خیر، په هر صورت باندې ډاکټر صاحب ننګ وویل استاد محترم چې هغه کوم شکایتونه چې په ولایتونو کې ثبت کیږي دوی مجبور دي چې مرکز کابل ته راولي، یعنی تاسو دومره ظرفیت او دومره توانایی لري چې د ټول افغانستان شکایتونه دلته په کابل کې وڅېړئ؟
دغه وضعیت چنن کې واقعي او دغه هم دوی میاشتې ته مخ کاملا پیشبینی کوه. دغه په خاطر موږ په ډیر چټکۍ سره خپل ولایتي دارالانشا او د کمیسون ټول فعال کړی دي. دا اوس په ټول افغانستان کې دی فعال دي، او حتی اوس هم چې ولیدل چې موږ بعضی کمبوتات لرو د مرکزی کمیسون بعضی کارمندان چې دی تجربه درلودل کاری عاجل هم دی ټول خدمتي ولېګل ولایتو ته دا یو بس بل باز دل چې دلته په مرکز کې مکمل آمادگی ورته ونیوله، شکایتو ته یو ډیر خد سیستم او هغه یعنی هغه جوړ کول ورته
چې موږ څومره شکایتونه سب سیوب ټول افغانستان
کې ټول افغانستان کې تر اوسه 1500 شکایتونه ته مازدیګر راپور ته څالو رو بجو پر سب شوی
13 ورځ البته
او 13 ورځ ځکه خصوصا تاسو پوهیږئ چې د څالو راوی او ماده د قانون انتخابات په اساس موږ 2 ورځې صرف درلودل چې د هغو اشخاص او نهادو او سیاسي ګوندونو شکایتونه واخلو چې هغه په هغه کسانو چې په هغه اشخاصو چې دی په لیست کې غلي دي ولې واجد شرایط نه دي، مثلا هغه قاتل دی، هغه غاصب دی، هغه په غیر مسلح غیر قانوني ډول
کې غړي. تاسو به وخت لري چې دغه شکایتونه چې تاسو کړی تاسو نو وخت پر دې
خوش بخت نه یو بل مسله چې هغه په قانون کې هم غلي ده دا چې مو دوه کمیسون یو مرکز کې یو په ولایتو کې ولایتي کمیسونونه هم د موږ مستقل دي، او په قانون کې بیا یو بل صراحت دی چې مرکزی کمیسون په استثنایی حالتو کې هم اول مرجع د شکایتونو ته د رسیدګۍ بلل کیږي. اوس موږ په موغو استثنایی و اضطراری حالت کې یو، موږ فعلا په ولایتو کې کمیسونونه دغه هغه نه لرو کمیشنران یې بنا ان ټول شکایتونه په مرکز کې څیړل کیږي. او بل هغه ابتکار چې موږ وکړم دغه اوو ویشتنه چې د رئیس جمهور د لطف په اساس باندې دی آخره منظور شول، د دوغو درې درې تنه موږ واخستل تقریبا 15 ولایتو ته موږ دغه نن پرونی کار خلاص نن یې لیګو، او متباقی نور چې پاتې شول دغه مرکز کې وساتل چې دی بیا د موږ سره دغه د رسیدګۍ په پروسس کې دی د موږ سره همکاري وکړي ځکه دی مسلکي خلک دي. بنان مرکز کاملا توانمندی لري، آمادگی ورته لري، ان شاء الله چې مشکل نه واقع کیږي.
ډاکټر صاحب رحمان ننګ، په داسې حال کې چې شکایتونه ډیر سخت سویلي، کارمندان دلته کم دي،
دلته وخت هم کم ده، دوی به غواړي زر زر دا وڅېړي. آیا دا شفافیت باندې تاثیر نه اچوي؟
که چیرې دغه شکایتونه په خپل وخت او زمان سره ونه څېړل شي، طبعا هغه ابتدایي لیست به په خپل وخت او زمان سره نهایي نه شي، او په عین وخت کې دا خپل د محل ویش نقص، دا د قانون نقص ده.
خبر خپلواک کمیسیون کوم استازی همدارنګ د حکومت کوم استازی دلته حاضر و چې خپلې پوښتنې ځواب کړي. خو راځو دلته اوس اغلی حکمل، دا چې وخت کم پاتې ده،
بله،
او تاسو د دې موضوع د ستونزې د حل په خاطر باندې جمهور ریاست سره غږیدلی، دوی ځواب څه و؟ یعنی ټول چې دا کم وخت کې به تاسو دغه کومه
ولسمشر په ټوله په خپل ټول توان آماده دی چې هر وخت دغه لس موټر ولګي، مونږ دغه معیارونه ولیري، دغه اشتباهات نه وي کې زه منظوره وم. شپه وي، ورځ وي، جمعه وي، پنجشنبه وي، اما مشکل په کارشناسۍ کې دی. په هغو مواردو چې دی موږ لس رد کړی دی، اکثر 50% موږ ته د منلو وړ نه دی، او دا هم ورته وایي چې چیرته دلته سیاسي ملحوظات وي، هغه نه هم باید
خبر جمهور رئیس سره شریک کړي و. دلته بیا که موږ لس راغی، بیا هم لس کې داسې ګوتې کې وویل سي، یعنی مداخله کې وشي، دا موضوع مر سره شریک نه کړو جمهور رئیس.
خو موږ د خپل جمهور رئیس نه دی لیدلی، منطقه نماینده سي موږ په تماس کې یو، هغه روحیه د همکاري خوشبختانه شته ده. موږ نه تشویشونه درلودل چې پرون نماینده د ولسمشر موږ ته اطمینان راکوي تاسو لس راکې په دوغو معیارو، اما دلته خو موږ په خپل لس کې نه لیرو، خپل خبرې لیرو، ځکه هغه ټول لس په غو شکل چې دی رد کړی دی، هغه واقعیتونه هغه سې نه دي. اما په هر صورت یې ډېره ستونزه چې ده د ښځو په ارتباط ده، چې موږ 50% باید ښځې معرفي کړو، او دلته اوس پرون رئیس ما د بعضو بنسټو سره نهادو سره د پروموټ د هغه د کار عمر اجتماعي کې پروموټ کوم پروګرام دی، چې هغه موږ ته مخکې ویلي وو چې موږ سره ډېرې ښځې شته دي، یو بانک تقریبا د 50,000 ښځې لیرو دغو سب تماس کې چې په د څلورو دیرش ولایتو کې دغه سخه ځې په دوغو شرایطو چې برابر وي، لطفا موږ ته معرفي کړئ چې موږ په ډیر زر وخت وکولای شو دغه برته ولسمشرۍ ته ولېږو، او دغه تایید راشي، او موږ وکولای شو دغه خپل ولایتي کمیسیونونه باید فعال
کړو. تر یو بل تجربه ده، تیر انتخاباتو لپاره موږ په ولایتونو کې کمشنران درلودل، انتخاباتي کمشنران، تاسو هغه استخدام نه کړل؟ یعنی هغه تجربه نه استفاده ونه کړل؟
هغه اکثرا کاندید وکړل چې موږ دغه بستونه اعلان کړل، هغه اکثرا کاندید و، هغه ولې متاسفانه هغه د طب نه فارغ شوی و، د زراعت نه فارغ شوی و، د فارماسي نه هم فارغ شوی و، قانون
میاره په پام کې،
د قانون معیارونه نه شوی پوره کولای. او اکثرا داسې کسان و چې مثلا کاندید و په ټول خپل عمر کې دوه دوره کمشنر د ولایتي د کمیسیون د شکایتو تیر شوی و، چې هغه په هیڅ وجه تجربه 15 کلنه تجربه نه شوی پوره کولای. بعضی نور د رشته له لحاظ متاسفانه چې مشکل یې درلود، نو هغه ډیر کم، فقط شاید د ګوتو په شمار یو یا دوه نفر توانی دلی و چې راشي، نور و نه شوی هغه معیارونه شرایط یې پوره نه شوی کړل.
ډاکټر سمنان، که اوس راسو وخت کم پاتې ده، او تل انتقاد په همدې باندې کیږي چې کمشنران نه دي ټاکل شوي، کارونه ښه مخکې نه ځي، تاسو سپارښتنه څه ده هم حکومت ته، هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته، هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، څه باید وکړي چې د خلکو هغه باور ترلاسه شي؟
سله دا ده چې او دغه کوم کاندیدان چې لومړی لیست نه حذف شوي دي، دا په ډېرو جزوي مسایلو باندې حذف شوي دي، حتی کولای شول چې حتی په دې کې ډېر مسؤلیت، ډېر مسؤلیت همغه مشخص مامور چې کوم موظف مامور د اسنادو تسلیمېدو دپاره موظف شوی و، هغه ته راجع کیږي. ولی اوس په داسې یو حالت کې یو چې د شکایتو کمیسیون هم باید په دې برخه کې ډیر قانوني برخورد وکړي د دې پروسیس سره، او په عین وخت کې په هغه تعین شوی وخت سره، زمان سره، د قانون په اساس باندې باید شکایت رسیدګي وکړي. زه د شکایتو کمیسیون دغه یو کار لکه څنګه چې استاد هم ویلي، واقعا زه تقدیروم که څه هم دا 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 باید ومنو، د شکایتو کمیسیون د کار د شروع نه تر ننه پورې حتی اختلافات د کمیشنرانو په منځ کې وو، حتی تر ډېره حده پورې لکه څنګه چې موږ معلومات لرو، د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په منځ کې دا مسله تر ډېره حده پورې قومي شوې وه، چې فرضاً قومي طرف ته تللې وه، چې د پښتون تاجک وزاره ولې سره د دې نه اوس په داسې یو حساس حالت کې چې د کمیسیون مسؤلین باید د پوره استقلالیت نه خپل کارونه ترسره کړي، او د حکومت او د هیڅ نو سیاسيونو فشار ته به ځان غاړه کېږنه دي، د قانون مطابق باید شکایت ته رسیدګي وشي، تر څو پورې د محلویش مطابق دغه نهایي لیست د کاندیدانو نهایي شي، چې تر څو پورې د ټاکنو کمیسیون په محلویش باندې هیڅ نو تاثیر گذارونه اوسیږي. دوم دا ده چې حکومت په دغسې یو حساس حالت کې، تاسو وګورئ لکه څنګه چې استاد وویل، دا چې د لیست په اوغو نه زمان او مدت سره مخکې لیږل شوی وی، حکومت باید همغه وخت سره اقدام کړی وی، حتی په یوه هفته کې باید دا نهایي شوی وی، هغه ستونزې باید مشخصې شوی وی، تر څو په شکایتو کمیسیون دوباره په دې کار کړی وی اوس به دا مسله پای ته رسیدلې. اوس هم په دغه برخه کې قانون نقش شوی ده، کاملا صراحت لري چې قانون نقش شوی، شکایت کمیسیون او همدارنګه حکومت دواړو قانون نقش کړی، په دې کې تاخیر راغلی ده. ولی زمان هم باید موږ له لاسه ورنکو، او د شکایاتو ته رسیدګۍ په خاطر باندې د کمیسیون مسؤلین باید ډیر جدي اقدام وکړي او شکایت ته باید رسیدګي وشي. دوم دا ده چې حکومت باید په دې برخه کې لاسوهنی ونکړي او د قانون د حمایت او همدارنګه د کمشنرانو د پوره حمایت نشته، سو پورې موږ شفاف شکل باندې وتوانیږو د خلکو باور خپل کړو او اسنادو او مدارکو ته رسیدګي وشي.
اغلی همایرا حقمل، مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه قانون تر پښو لاندې سوی ده، د لاسوهنه د مخنیوي لپاره د دې لپاره چې د انتخاباتي کمشنرانو ستونزه هواره سي، بالاخره تاسو کوم پروګرامونه او کوم اقدامات تر لاس لاندې لرئ؟
ټاکنو شکایتي کمیسیون قطعا قانون نه دی نقص کړی، په خپل وخت زمان یې لیست جوړ کړی دی ریاست جمهوری ته لیږلی دوه میاشتې ته مخ، که نقص کړی دی ریاست جمهوری نقص کړی دی، په دود ټول خلک پوه شي موږ نه دی کړی، موږ خپل کار په وخت کړی دی.
خو جمهور ریاست سره موږ غدلی وای او کوم معیارونه چې دی کمشنر لپاره یې په غلیس کې نو،
خو هغه لیست خای کاش کړه و چې دلته یو چې زه بیا درته هم چې هغه کس چې شپږ څلوي کلان دی هغه د سینی په هغه استلای دی، نو دا خو د منلو وړ نه ده. هغه کس چې مثلا شل کاله تجربه د کاری لري، 15 کاله هغه ته لیکلی دی چې دا 15 کاله تجربه
کوي، خلاص دغه لیست نهایي کېده دوی تم لاګ تاسو سره بحث پیونه کې چې دا دلیل مو ویلای وای.
نو اصلا موږ مکلف حتی په دین نه و چې اسناد ورته ولیږو، چې حتی موږ مستقل اداره یو، موږ نه باید چې تاثیر د حکومت او ریاست جمهوری نه لاندې ولا شو، او چې نه خو بیا دا غی نتیجه نه چې دا ګوره
بل اخر څه کول پکړه غستون
ځه د شکایت او کمیسیون قطعا قانون نه نقص کړی، په خپل وخت زمانی په پوره شفافیت پوره سره چې زه په خپل مثلا دفاع ته کوم د موږ خپل کار نه لګلې دی ول ریاست جمهوری قانون نقص کړی دی، متاسفانه چې هغه باید جواب ورته ورکړي. او هغه وخت چې موږ د تلیرو دوه هفته موږ د پرون اول ورځ نه ته دوه هفته پورې د نوماندان او هغه شکایتونه خلو چې په کمیسیون لري، یعنی هغه کسان چې د لسته حل شوی دي په ډیرو جزوی مسایل لکه ډاکټر صاحب چې ورته اشاره وکړه، دوه هفته دی وخت لري. بعد دوه هفته چون کمیسیون په استثنایی حالت کې دی، یعنی موږ په یو مرحله ای شکل باندې موږ شکایتو ته رسیدګي کو، بنا ان یو میاش موږ رسیدګي تلیرو دا پروسه یو نیم میاش په برخه نیسی. اما متاسفانه کله چې تاسو انتخاباتي تقویم ته مراجعه وکړئ، هلته دا مسله بیخي دغو کمیسیون د خوانه نادیده نیول شوې ده، کاملا نادیده نیول شوې ده، او موږ مجبور یو چې موازی خپل فعالیت وکړو د په خاطر چې د انتخاباتي شریکانو چې هغه رای ورکون کې دي هغه نوماندان دي، دغو حق په هیڅ وجه باید ضایع نشي، او موږ دوته کامل انجمن یو، او هغه کمیسیون هم باید د مسلې ته دقیق ځواب ورکړي چې دی ولې تقویم د انتخاباتی چې عیناً د قانون د انتخابات حیثیت لري ولی نقص کړی دی، ولی دی ونه توانیدل چې په اووم د سرطان باندې ابتدایي نوملړ اعلان کړي. هغه کسان هغه کاندیدان چې مثلا کاندید و او دی په لیست کې ونه نیول ځواب یې ورکا چې یوه مجموعه د معترضینو یې جوړه کړله، په همدې دلیل و دی چې وخت لږ کاندید چې د معترضینو کاندیدانو غوښتل وخت لږ تمدید چې دغه پروسه د ثبت نام د کاندیدانو ولی د کمیسیون د انتخاباتو ځواب ورته دا و چې موږ تقویم په شالویگی یا تقویم نقص کیږي، اما نن مغه متارزین وی چې کله چې هغه د ټاکنو کمیسیون په خپل ځای د تقویم د انتخاباتي نقص کړای، قانون د انتخاباتو نقص کړای، د دې جواب څوک وی یا دوی چاته جواب دیدی چې دوی پرته د شک نه د ټاکنو کمیسیون ته جواب دیدی او دغه جواب ملت ورکوي.
یو 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 مسله زه غواړم چې د استاد خبرو په ارتباط وکم، هغه دا چې استاد ویل چې اسناد ګوري یوازینی قانون په دې برخه کې صراحت لري چې ټول مراحل به کمیسیون ته کوي او یوازې به د منځوري د پاره ریاست جمهوریت ته ځي، ولې متاسفانه کمیسیون په دې مکلف نه و چې دوی اسناد لیږلي وای. ګوري مثلا یو 300 کسانو اسناد لیږل او دغه د کارشناسانو یا د حکومت لخوا دغه سیل تبن وخت ګیروي، تبن دا زمينه کمیسیون دې ته مساعده کړي چې دغه اسنادونه وسیړل شي او دا دغه وخت او زمان په پام کې، یعنی وخت
استاد خپل دلایل باندې کړل،
یعنی ولې هدف هدف دا چې حکومت باید ګوري او کچیر تشکیل ته حکومت لدی نه غوښتي وي چې دا اسنادونه ټول موږ ته راولېږي، دا د کمیسیون په کار کې مستقیمه مداخله ده، مستقیمه مداخله دی. واځي قانون وایي چې د منځوري د پاره به جمهور تلاشي ولی دوی به دغه فهرست
کچې د اعتماد فضا مخکېمنل چې لاسوهنه سوي دی د جمهور
فقره د په خاطر د غوښتنه مې نه حکومت ډیر په ځان وکړل دوی میاشتې زوي شولې او مو د دې په خاطر چې نور ته د اضافه وخت زوي نشي کچېر ته منظور دغه اسناد وي چې تجربه او تحصیل د شایان وکي خو په دوکه کوم مشکل نشته وروم لګا اما بیا هم متاسفانه نتیجې مطلوبه نه و
ډیر زیات مننه درنو ورېدون کو دا ودنن راځي بحث تر بل بحث مو په خدای سپارو لدرنو ملمنونه ډیر زیات مننه خې چاره
زما رایا زما حق
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.